السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې ول 12:30 بجې په دې غلې کې د خپل کوربا منوښانه کې هلې پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار فرخندا سر دی وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو ساتکی نن سهار وختي د روس ولسمشر ولادی بیر پوتین پر یوکرين د پوزي عملیاتو اعلان وکړ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیدل او د اروپای اتحادي مشران نن په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشیزه کې د یوکرين په حالاتو خبري کوي د خبرونو تفصیل نن سهار د یوکرين په مرکز کې فوزین نور خارونو کې د 14 آوازونه اوریدل شوې دي د هغه ورسته دا چې نن د فبراير په 13مه سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکرين د پوزي عملیاتو اعلان وکوي ویل دغه عملیاتو مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي ولسمشر پوتین ویل دغه غابې د یوکرين له اړخه د ورپی خو خطرو په جواب کې پورته کړي پوتین زیاته کړه چې د یوکرين قبضه کول د روس مقصد نه دی او د سکه سمرګ جوبلی زمواري د یوکرين پر رژیم راسي بلخو د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکرين خلاف ته روس ته بې جواز او بهشتاله حمله غندنه کړی دا ویلي دي چې نن د فبراير په 13مه به امریکایي ولستوي نه کوي بلخو ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په خپل خبرو کې پر یوکرينی عسکرو غوښته چې خپل وسلې دی وغورسوي رويټرز خبري اجانس ته د کیف زینو سیدونکو ویلي چې د خار د هوائي ډګر په شمول په یو شمېر سیمو کې د ډزو بمی چاودون اوازونه اوریدل شوې دي خو هلته د مرګ جوبلې په اړه کوم کره معلومات لا هم مخیتان نه دی راغلي د اروپای اتحادی مشران نن د فبراير په 13مه په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشیزه کې له روس سره د چلند سرنګوالي په اړه په راتلونکو ګامونو بحث کوي دا په داسې حال کې ده چې یوکرين او نړۍ د ممکنه لوی کچې د روسي پوځي حمله لپاره تیار دي د اروپای شورا مشر چارلز میشیل دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21مه صدۍ کې هیڅ ځای نشته دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرين کې د هیواد په کچه درې ورځې بیړنۍ حالت هم نافذ دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبراير پر 13مه په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیدل دي د وزیر اعظم دفتر په خپل ټوئیټر باندې تیر مخام ورکړي چې د روس ته بهرنیو چارو مرستيال وزیر ایګور مارګولوف هغه ته هرکلی وویل نو موړه با په خپل سفر کې د روس ته ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني او تمه ده دواړه مشران په پاکستان کې د ګیس پر هغه منسوبه چې د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي د کار پر پیل او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو خبري وکړي لدی وړاندې روانه اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل اوبې پاڼه ورکړی وو چې وزیر اعظم عمران خان به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او د سیمې پر امنیت هم خبرې کوي تاسو مشال رادیو ته غوږی تمدا د اسلام آباد یو عدالت نن د فبراير په 13مه د نور مقدم د مقدمه فیصله واوروي د فبراير پر 2مه عدالت د مقدمه د اوریدنې ورسته ویلی وو چې فیصله محفوظه کړی او د را روان زیارت په ورځ به اعلانوي د نور مقدم د وژنې مقدمه په عدالت کې لښپګو میاشتو زیات وخت واغست د اسلام آباد د غزلی عدالت مخه ته د فبراير پر 2مه د نور مقدم پلار چې د هغه هیواد په خوانی سفارتکار هم د میډیا ته ویلی وو چې د تمه لري د عدالت سلا بدوی ته انصاف ورکړي تیر کال د جولای په 6مه نیټه پاکستاني ورسنو په اسلام آباد کې د یو ډیپلومټ تلور نور مقدم د وژنې خبر ورک پولیسو تر پیښو وروسته ول د ویشکلنې جنې نور مقدم د وژنې په تورې د هغه په خوانی ملګری ظاهر جعفر نیول دي د پولیسو په ریپورت کې تور پورې شوې بو چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدم څخه سر غوس کړي بو خو نوموړې پر ځان لګیدلې تورا انکار کوي د پاکستان مشهور خبريال استاد او د بشري حقوقو مبارز ډاکټر مهدي حسن د فبراير په 13مه په لاهور کې د ناروغي له امله وفات شوې دي د هغه عمر 50 کال وو نو موري د پاکستان د خبريالانو د ټولنې فدرل یونین اف جرنالست منتخب غړی پاتې شوې هغه یو کالم لیکونکو د پنجاب په هنتون د جرنالیزم څانګې استاد پاتې شو او دوه وار د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر هم پاتې شوې دي او بل خبردار چې د پاکستان کرکټ سوپر لیگ یا پی سی ایل د ولی په لړ کې نن د فبرवरी په 13مه د پیښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ سترمنز لوبه ده. دا لوبه په لاهور په قذافی سټیډیم کې د ماخام 9 بجې پیلېږي. پرون په قذافی سټیډیم کې د ملتان سلطان کرکټ لوبډلې په 28 رنزونو لاهور کلندرز ته ماتې ورکړه او فائنل ته ورسید. دا او تر دې د ماده مشال خبرونه.
زمون همکار فرخنده صدر ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. روس په یوکرين فوزی عملیات اعلان کړی دی. بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ماسکو په سفر دی. د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اعتماد تحریک لپاره کمیټه جوړه کړې. سړونکو وایي د حکومت مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي.
اپوزیشن پارٹیانو سره سره چې ویل حکومت نه چې کوم مقتدر هلکی دي نو هغه ته خبري او دا ښکاري چې دا سره د پردې نه شاته بل لوب روانه.
پاکستان کې خبريالان او فعالان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون کې د بدلون مخالفت ولی کوي.
بے سزا تا بے لم پکے ختم کنم چه سو کم ایف آئی چا باندے کیس کول غواری نو غیتا با اچت کی غیبا جیل نا وطیم نشی پا بیل با.
د نړیوالو په مرسته خبر پښتونخوا کې د ځوانانو لپاره شروع شو او هنري زده کړو په اړه درته ریپورت وړاندې کوو. د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو په اړه حال درکو. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، نن د یوکرين په مرکز کیف او ځینو نورو خاورونو کې له هغه وروسته د ډزو اوازونه اوریدل شوې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار وختي په یوکرين د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. د یوکرين د ځینو خاورونو نه هم د چاودنو ریپورتونه ورکړل شوې، خو لا هم تلته د مرګ ژوبل په اړه کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. بلخو د امریکایي ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د روس دغه ګام په سختو ټکو کې غندلې ده. په براسلز کې نن د یوکرين په حالاتو د یورپي هیوادونو یو اثر مشريزه هم کیږي. په دې اړه نور تفصيل د فرخنده اسد ریپورت کې ورو.
د یوکرين په مرکز کیف کې د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. راپورونه وايي د کیف ترڅنګ په ځینو نورو خارونو کې هم د چاودنو او د ډزو اوازونه نن له هغې وروسته اوریدل شوې دي چې د فبرवरी په 13مه سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکرين د پوځي عملیاتو اعلان وکوي. ویل د دغه عملیاتو مقصد یې د ولس محفوظ ساتل دي. ولسمشر پوتین وویل دغه ګام یې د یوکرين لاړخه د ورپی خطر په جواب کې پورته کړي. پوتین زیاته کړه چې د یوکرين قبضه کول د روس مقصد نه دی او د سکه سم مرګ جوړلې سیمواري د یوکرين پر رژیم راځي. بلخو د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوکرين خلاف د روس ته بي جوازه او بي اشتعال حمله غندنه کړې دا ویلي دي چې نن د فبرवरी په 13مه به امریکایي ولستا وینا کوي. رويټرز خبري اجانس ته هم د کیف زینو اوسیدونکو دا تایید کړی دا چې په کیف کې د چاودنو اوازونه اوریدل شوې دي او د کیف د هوائي ډګر سره نږدې هم د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. خو د مرګ جوبلې په اړه کره معلومات لا هم مخې ته نه دی راغلي. بل خو ته مدا شي د اروپای اتحادیه مشران نن د فبرवरी په 13مه په برسلز کې یو بیړنۍ سرمشریزه وکړي. د اروپای شورا مشر چارلز میشیل د دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21مه صدۍ کې هیڅ ځای نشته. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرين کې د هیواد په کچه د شوزینه بیړنۍ حالت نافذ دی. بل خو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړي چې نړۍ د خطرې د یوې شیبې سره مخته. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویان جان کیربی هم روانونه ویلي د یو نیم لکو څخه زیات روسي عسكر د یوکرين سره پر سرحدي سیمو په پرمختللي حالت کې تیار ځای پر ځای دي. او لدی وړاندې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي وو چې پر روس ته بندیزونو لومړی برخه عملی کوي. نوموړي د فبرवरी په 28مه ولست په وینا کې ویل د ماسکو اقدامات نړیوال قانون سرغړونه ده چې لکه بلې په دوو روسي بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د غربي هیوادونو مالی ادارو ته د ماسکو پر لاسرسي بندیز لګوي. روانه میاشت یوکرين ولسمشر ولودومیر زلنسکی ویلی وو ل خپل اتحادیانو څخه یوازې لفظي نه بلکې د سر غندم لاټر تملري ځکه چې هیواد یې د روس لخوا د خطر سره مخامخ دی. نو موري د فبراير په 28مه د شپې نا وخت د ټلویزیوني وینا پر مهال ویلی وو چې دوی ل خپل ملګرو څخه د واضح او اغیزناک ګامونو تملري. هلته مشرقي سیمه لوهانسک او دونیسک د یوکرين د بحران اصلي مرکزونه دي چې د یوکرين حکومتي او د روس پلوو بیلتون پالو لخوا پکې پر لپسې جګړې او نښتې هم شوې دي. یوکرين او غربي نړۍ تور پورې کوي چې د یوکرين په دغه مشرقي سیمو کې خکېلو بیلتون پالو ته روس وسله ورکوي خو روس دغه تورونه رتوي.
لکه څنګه چې مو د فرخنده صد ریپورت کې هم واوریدل او هلته په خبرونو کې مو هم اوریدل دي چې په یوکرين باندې روس پوځي عملیات شروع کړي دي. خو بلې خواته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په دوه ورځني سفر ماسکو ته رسیدل. تیر ماښام د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هغه تار کلی ویلې. وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت کې د روس په سفر دی چې هلته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په یوکرين د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې په داسې وخت کې د عمران خان ماسکو ته سفر څه پیغام ورکوي. هغه وایي
په دې باندې خډیر خلک حیران دي چې لکه څنګه تاسو هم ویل لکه شی بولان دي د روسي صدر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په مشرقي یوکرين کې د فوجي عملیات شروع کړي دي او چې کوم پروګرام د وزیر اعظم دفتر نه شریک شوی د مشاد ریډیو سره نه غم داسې دي چې لږه شی ورسته عمران خان په ماسکو کې د روس ولسمشر سره ویني. یو لس په یو بجه ټایم دی د روس ته وخت نو دا د اودن د عمران خان مهمه ورځ ده د سفر سلی اجتماع چې د ولسمشر د روس سره ملاقات ته او بیا یو اسلامي مرکز ته ویني. بیا د روس چې کوم مرستیال وزیر اعظم دی هغه سره هم لیدل دي او د غرنګ تاجران سره هم لیدل دي. خو بارا ټول دنیا فوکس خو دا وخت په د روس او د یوکرين ترمن چې کوم لانجه دنیا غیته دي. نو وخت خو یو خبره دلته کې دي شي ممکن د جدا سفر د مخ کې نه پلان شوی وو. یو دا خبره دا د بیا شوی دی دویم دا چې لکه څنګه تاسو به دیږي په چین کې د یخنۍ د لوبي چې وی نو اکثر د امریکا په شمول مغربي ملکونو د غي سفارتي بایکاټ کړو دا غي چې کوم ترانس خوند وا لیکن عمران خان ته مغرب د روس صدر ورغلی او نور ځنې هیوادونه ورغلی. دلته به دا خلک د سیو مو چې پاکستان دانه لپاره نور اتحادیات وایو اسیم د روسو د پاکستان تعلقات چې دا خو دا د سور او د جنگ چې کوم دی دا دوه سیالانو او مخالفین لیکن اوس پاکستان هم روس ته نږدې شوی دی د روسم مجبوریانه وي ځان له نور ملګری پیدا کړو دا هم یو دغه دی چې
او طاهر خان صاحب څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړ کنه چې کسه هم زیاتره سیډون کې دا سوي چې دغه سفر د سیاسي نه زیات اقتصادي یا تجارتي معنی لري. نو په تجارت ته کومه راشو د روس او د پاکستان د تعلقاتو په اړه څه ګټه راوړي شي په اقتصادي لحاظ سره کومه ګورو تجارتي لحاظ سره پاکستان ته د وزیر اعظم دا سفر
ګورې لکه څنګه چې وزیر اعظم منن وینام کیلته تاجرانو ته کوم پروګرام چې د تخبر شوې دی نو د دې مقصد هم دا دی چې روسي سرمایه کار ځکه د روس سرمایه کاری په پاکستان کې لکه نو په مازی کې سره په غته د ذوالفقار علي بټو په وخت او یا په لسیزه کې چې کوم په کراچۍ کې سټیل میلز جوړ کړي وو روس هغه یو کار شوی دی. نور پکې دونه زیات بنده وا لیکن اوس داسې مونږ ورته چې ممکن ځکه چې هغه سټیل میلوس باندې نو داسې هم دلته ویل شوی دی چې روس کې دي شي بیا د هغه په بیا چالو کولو کې بهاله کې روس یو رول لري او روس پکې پانګونه کوي سرمایه کاری کوي دا خبره شوی ده کیس ما خبره وکړه. لیکن سفر کې چې کړه دی او تاجرانو سره ویني او خبرې کوي نو ممکن ده چې نور شیان مخ ته راشي. ځکه پاکستان تیر کال د پاکستان سفیر په مسلو کې ویل چې د پاکستان او د روس ترمنځ تجارت دا حجم چې دی هغه سیوا شوی دی $200 million نه زیات سره نه دا یو چې دا د پرمختګ د نو
له اسلام آباد زمونږ همکار طاهر خان او چې ماسکو ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه زمونږ له همکار فرخندا صد سره خبرې کولې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ په نوم د حکومت مخالف او سیاسي ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې په قومي اسمبلی کې به دغه تحریک تر وړلو لپاره لار چار برابروي. د پی ڈی ایم مشرانو پرون په لاهور کې د شهباز شریف په کور کې ملاقات وکړ. بلخو وفاقي حکومت تور پوری کوي چې مخالف سیاسي ګوندونه حکومتي غړو ته د مرستو لپاره د پیسو وړاندیزونه کوي. په دې موضوع سره ظهیر نور تفصیل لري.
د فروری په درویشتم په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری او شریک چیرمن آصف علي زرداری د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر محمد شهباز شریف او د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د صدر مولانا فضل الرحمان ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته جاری شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دا وخت ضروری شوی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت رانسکور کړي. په جاری شوی اعلامیه کې راغلی چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو او دغه تحریک نیټه ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوند دونو یو غډه کمیټه جوړه کړې شوی چې د عدم اعتماد تحریک د قانوني لارو کتنه به هم کوي. د فروری په درویشتم لاهور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب وویل چې دوی په 15 شل ورځې پس د عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک قومی اسمبلی ته وړاندې کوي.
عمران صاحب کو چاہیے جو 10 دن رہ گئے ہیں 15 دن
دا وی عمران خان لپکار دی چی دی اقتدار یی کوم لس پنزل لس یا شل روزی پات دی په هغه کی توبه و باسی او د خپل سیاست جوندے ساتلو لپاره چی د مدینه د ریاست پاک مثال ورکوي له هغه دی ډډه وکړي.
مدینه کی جو مثال ہے پاک مثال اس سے باز آئیں.
بل پلو د پاکستان په مقامی رسنیو کې راغلی چې اپوزیشن ګوندونه په دې سلا شوی چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابی وروسته به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره متفق امیدوار د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهباز شریف وي او دارنګ د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابی په صورت کې تقاف لیگ مخکخ پرویز الهی نوم د پنجاب د وزیر اعلی لپاره تجویز کړی شوی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت ضد په 8 فروری د لانګ مارچ او پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د مارچ په 28 د حکومت ضد د لانګ مارچ اعلان کړي. په پاکستان کې سیاسي چنون کې وایي کچري اپوزیشن ګوندونه په رښتیا د حکومت ضد یو موټی شي نو بیا د حکومت لپاره مشکل جوړي دي شي. په پیښور کې خبريال او د سیاسي چارو چنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وي.
زما خپل خیال دا دی چې مسلم لیگ قائد اعظم لګیا د پنجاب په معاملہ باندې پلزان د پاره خبرې اترې کوي. ایم کیو ایم هم الته لګیا دی د رنگیزان د پاره کار کوي. او دی وخت کې چې د حکومت کته وګوري نو حکومت ډیر په لګو لګ فرق سره د اپوزیشن په فرق باندې په حکومت کې موجود دی کنه. بل دی چې پرشر هم اچي لګیا دی. زه په خپل هم دا نه غواړم چې د سیب په اسانه باندې د عمران خان په دی وخت باندې دی لری کړی شي. خو څنګه چې داوی کیږي چې د عمران خان په شا باندې ولړ قوتونه اوس هغه سره نه دی ولړ نو کده ټیکی نو بیا زما په خیال د عمران خان د لری کېدو امکانات شته.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې کوریش کټک هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
موجوده حالات کې داسې لګي چې د اپوزیشن پارټیانو سره سره چې د حکومت نه چې کوم مقتدر حلقي دي چې کوم د حکومت شاته پاکستان ته ریښتیا په اقتدار کې راوستو ده لپاره خلک ورته ګوتې نیسي چې هغوی د دې سیمهوارو نو هغوی پرې خپه دي او داسې ښکاري چې داسې
بل پلو د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک جاری شوی یو بیان کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کابل کوم تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به کوي. د اپوزیشن ګوندونو درسته چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې ترغلي شوی نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. کو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وای د کال 2013 عامه ټول ټاکنې پاکي ورنې شوی او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلیو لپاره رايوځي شوی او جلسي او جلوسونه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان په خپل عیني موده 15 کاله پوره کوي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کوي. ورځو یو بل رپورټ ته حکومت د صدارتي فرمان لاره د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې بدلون کړي. په دغه قانون کې د دروغ خبر خبرولو د چا د سپکاوي کولو په سر سزاګانې شامل دي چې د 3 کالو پر ځای اوس 15 کالو ته زیات کړل شوې. د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون په 2014 کال کې د مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت په وخت منځور شوی و چې اوس په کې د صدارتي فرمان په ذریعه بدلونونه وشول او ځنې نورې خبرې هم پکې شامل کړل شوې. دا چې پی کا یا د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون سره د دې د جوړولو ضرورت ولې پیښ شو او نوي ترمیمونه پکې سدي چې خبريالان او د بشري حقوقو فعالان مخالفت کوي. تفصیل مليها امیرزاده راکوي.
صدر عارف الوی د فروری پر شلمه د 2014 کال د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمی اورډیننس جاری کړ. تر دې یو ورځ مخکې وفاقي کابینه د دې ترمیمی بل منځوري ورکړې و چې د صدر په دستخط کولو سره ورته قانوني حیثیت ترلاسه شو. د پاکستان د آئین آرټیکل 9 اتیام لاندې په هیواد کې صدارتي اورډیننس په هغه صورت کې راتلی شي چې کله سه بیړني حالات وي خو یو قانون ته ضرورت وي او پارلمان فعال نه وي. په پاکستان کې خبريالانو د بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي ګوندونو د حکومت په دې ګام تنقید کړي او دای د رسنو او د رائے د آزاد اظهار حق د چکولو یو کوشش بللې دي. دا چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون کې څه ترمیمونه شوي او مخالفت یې ولیکيږي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال او خبريال هارون بلوچ د فروری په 23 مشال ریډیو تول چې په ترمیم کې د یو شخص د تعریف ترڅنګ د چا عزت ته نقصان رسولو او دروغو خبر خپرولو سزاګانې زیاتې کړل شوې دي.
جو پیکا کا سیکشن 20 ہے جو کہ آن لائن ڈیفیمیشن سے متعلق ہے. یہ
د پیکا سیکشن شلم چې د آن لائن سپکاوی پاړه دی مخکې هم او لمخه په آن لائن بنا د چا د سپکاوی سزا درې کاله و. نو هغه سزا یې وس نور سخت کړی دا او 15 کاله مقرر کړی دا. د غراز د دروغ خبر چلولو پر سر د 15 کالو قید سزا کې دی شي. بیا که څوک په انفرادي حیثیت کې یا کومه مذهبي یا شخصي ډلې او کاروبارونه کې داسې عمل کوي چې پکې پر چا سره تنقید وي یا داسې مواد شریکوي چې پکې د حکومت په وینا د چا سپکاوی کیږي نو د هغې خلاف کاروایی کیدی شي.
د پیکا قانون په 2018 کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت په وخت جوړ شو. د دې مقصد د انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول وو نو ځکه پکې سزاګانې اوټاکل شوې. په انټرنیټي جرمونو کې د سوشل میډیا غلط استعمال، پر انټرنیټ د ماشومانو د لوسو موادو خپرول یا چایلډ پورنوګرافي، سایبر هراسمنت او بولینګ یا انټرنیټ باندې زورونه، آن لائن فراډ یا دھوکا او نور جرمونه شامل دي. دغه قانون هغه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود منظور شو چې اوس پکې د حکومت مخالفو ګوندونو د مخالفت سربېره ترمیمونه شوي دي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال اسامه خلجی د فروری په 23 مشال ریډیو تول د جاری شوي صدارتي امر لمخه آن لائن بدنام ول یو داسې جرم ګرځول شوی چې ضمانت یې نشي کېده او د پلټنو تحقیقاتي ادارې ته د گرفتارولو نور واک ورکوي. د دې ترڅنګ شکایت درج کونکي تن متاثر فریق داغه استاد یا سرپرست او یا عام وګړي کې دي شي، یعنی عام ولس د یو شخصیت یا حکومتي افسرانو د بدنامولو خلاف راپاسې دي شي او شکایت درجول شي.
کوم چې دا ترمیم پکې راغلی د سیکشن 20 کې هغه کې چې سزا یې 3 کالو نه زیاته کا 15 کالو ته او د سزا ته بیلم پکې ختمه کړم. د دې نه مطلب دی چې څوک هم اف آی چا باندې کیس کول غواړي نو هغه ته به اوچت کې هغه به جیل نه وتیم نشي په بیل باندې. او نان کمپاونډبل یعنی کې چې تاسو سوله وشو په دوه پارټیانو مینس کې نو هغه سوله به هم نه منل کیږي کورټ طرف نه او هغه کورټ سزا به ورکوي. او دې کې یو بل ترمیم هم راوړی دی، اوس چې کوم حکومتي څوک خلک یا انسټیټیوشن یې هغه باره کې که څوک خبره کوي په انټرنیټ باندې نو د هغه په ځای چې دی د پبلک کې سو کم کا صحیح باندې کیس کولی شي چې تاسو دې ایم این اے یا دې افسر یا دې جج یا دې جنرل باره کې تاسو دا خبره ولی کړی ده نو تاسو باندې کیس کیدی شي.
د خلجی په خبره دا قانون په تیره د میډیا او سیاسي کارکونکو خلاف استعمال دي شي چې پر حکومت تنقید کوونکې دي. خو د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د فروری په 23 په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې د قانون دفاع وکړه. ویل چې مقصد یې په میډیا کې اصلاحات راوستل دي. د نوموړي په خبره پر رسنو کې ناسمو خبرونو د هیواد ټولنیزو قدرونو ته تاوان رسولې او د وزیر اعظم عمران خان کورنۍ په ګډون د ډېرو نورو کسانو سپکاوی شوی دی. د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 لاندې د هیواد هر وګړي ته د رائے د آزاد اظهار حق حاصل دی. د ډیجیټل حقوقو فعالان دغه قانون د پاکستان د آئین سرغړونه بولي او وایي چې ورسره د رائے د اظهار جمهوري حق باندې ډېر اثر پرېوځي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د مليحه امیرزاده رپورٹ واوره د ام په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د انګریزي ژبې دان رسپانه په یو اداریا کې لیکي د تحریک انصاف حکومت په صدارتي فرمانونو راوړلو د پارلماني بحث هغه روایت چې د جمهوریت لازمه برخه وي کمزوره کړي دي. دان لیکي وزیر اعظم عمران خان ته پکار دی چې د حکومتي کارونو په خطو غچلولو لپاره د مخالفو ګوندونو سره له سلا مشورې کار واخلي. دغه مقاله زمونږ همکار داود خټک لوستي او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډان ورسپانی د چهارشنبه په اداریه کې راغلی چې د موجوده حکومت په دور کې صدارتي فرمانونو د پارلماني بحث د روایت مخه نیولې. آرډیننس یا صدارتي فرمان هغه قانون وي چې د منتخب پارلمان په ځای حکومتونه د صدر په لاسلیک عملی کوي. ولی په جمهوریت نظام کې د قوانینو د منځورولو غوړه لار پارلمان ګڼل کیږي. چرته چې منتخب غړي په یو وړاندې کل شوی قانون بحث کوي، بیا پرې رائے اچوي او بیا یې منځوري ورکوي. د ډان په اداریه کې راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې د آرډیننس راوړل دومره زیات شوی چې د پارلماني بحث روایت ځای نیولې ده. په دې وروستیو کې حکومت یو داسې آرډیننس هم مخې ته راوړو چې تر مخې د پارلمان غړي او حکومتي چارواکي لکه د کابینې غړي کولای شي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه واخلي. د دې په ساده الفاظو کې مطلب دا چې حکومتي چارواکو ته په انتخاباتو کې د سرکاري وسایلو د استعمال لارې برابرول. د ډان په وینا دا شان حکومت د آرډیننس لاري د خپل خوخي قوانين په اسانه منزوروي. ډان لیکي له 2013 راهسي حکومت 15 او یاداسي قوانين مخترا وړي دي. هم دې دوران کې حکومت 300 شپق او یا بیلونه په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې 107 بیلونه منزور شوي او 106 وشتر داده ما د سېنات پر وړاندې لا هم پراته دي. ډان لیکي که څه هم دا د صدر اختیار دي چې یو آرډیننس لاسلیک کړي، خدای یوازې په هغه صورت کې چې آرډیننس منزورول ډېر ضروری وي. ډان لیکي له بده مرغه د آرډیننس منظورول د تحریک انصاف په حکومت کې روایت ګرځېدلې دي چې ورسره په پارلمان کې د بحث روایت چې د جمهوریت لازمه برخه ده تقریبا ختم شوې ده. د بلګې په توګه د الیکشن کمیشن د غړیو نومولو لپاره ضروری ده چې وزیر اعظم په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو د مشر سره مشاوره وکړي، خو عمران خان له هغه صفا انکاري دي چې ورسره د انتخاباتي کمیشن د غړیو نومول ځنډیدلې دي. ډان لیکي چې وزیر اعظم او د هغه د ګوند غړي تیر وختونه هیر کړي او نور سره په سلام مشوره پر مخ تل پیل کړي، نو ډیر کارونه به په اسانه تر سره شي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام ترش پګو.
د خیبر پختونخوا حکومت د بهرنیو امدادي ادارو په مرسته نو زم شو قبایلي زندلو ځوانانو لپاره اکسلریټډ سکلز ډیولاپمنټ یا تیز هنري زده کړو پروګرام په نوم یو پروژه اعلان کړی. دغه پروګرام چارواکي وایي چې د ملک په اله اعلی تکنیکی تعلیمي ادارو کې به قبایلي ځوانانو ته وړیا هنرونه ورخودل شي او چې تربیت مکمل کړي نو بیا به دوی لپاره کارونه هم کتل کیږي. د خیبر ضلع ځوانانو فعالان د دې اقدام هرکلی کوي. په دې حق له نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
Accelerated Skills Development یا د تیز هنري زده کړو پروګرام د قبایلي ضلعو کوارډینیشن افسر انجینیر محمد بایس مشال ریډیو توای
هنر ورکو او هنر سره سره به موږ د دې داسې تربیت کو چې د هنر واخلي او دا غینه پس د دې ته ملازمت یا د خپل وړوکي غونټه کاروبار او د خاندان د مارچ سریه جوړ شي. نو په دې لحاظ سره منګه د دې پروګرام ډومبه فیز چې دې نو هغه منګه لانچ کړي دي چې هغه ته خلک آنلاین پورټل باندې اپلایس کوي او اپلایس د 14 فروری نه شروع دي او دا به د 10 مارچ پورې جاری وي.
دا چې په کومو شوبو کې باک بایلی ځوانانو ته تربیت ورکول شي په دې حق لا محمد بایس وویل.
نو دیګه هیلت هم شتا، دیګه سلای کړای هم شتا، ټوریزم او دیګه دی لکه کارپټ ویوینګ شو، لکه کنستراکشن چې کوم سېکټر دی نو دیګه دا هیوی کنستراکشن مشینری پاکستان چې دی نو دا فریلانسینګ کې دنیا کې ډیر کنټریبیوټ کوي او ډیر لکه ریوینیو چې دا نو دا د دې فریلانسینګ نوم راځي. خو دې ته موږ خصوصي توجه ورکړې ده.
یو قبایلی ځوان او مدني فعال داود پردی وایي چې په قبایلی ضلعو کې بدامنی تیره شوي، خلک بې وسه او بې روزګاره دي او که هنرونو تربیت ورکړل شي نو دا به ورته ډېرې ګټې ورسوي.
غربت ډېر زیاتې په دې بدن کې، د جنگ تیر شوی دی، نو د هغې وجې نه دلته ادارې شته نه، د ټیکنیکل ایجوکیشن ادارې په مرج اضلاع کې داسې شته نه دی چې په هغوی کې دوی ډېر په اسانتیا سره تعلیم حاصل کړي. نو موږ حکومت ته عمده التجا کوو، سوال کوو چې په دې وطن کې د کشان تاسو چې کومه د صنعتونو راوړې انډستریانو راوړې د ټوریزم راوړې او دا راوړې نو دا غینه مخکې ورته ټیکنیکل اډوکیشن ورکې د خلکو ته ادارې ولا جوړې کې
د هنرونو د زده کړې دغه پروګرام چارواکي وای چې د لپاره اتل سوکالو نه تر 15 کالو پورې عمر ټاکل شوی او دې ته انلاین درخواستونه هم ورکول شي او پوره تفصيلات د ټولو ضلعو د تحصیلونو د اسسټنټ کمشنرانو دفترونو نه هم حاصلول شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
هم له دې ریپورت سره د مشال ریډیو د روانې خبرونې نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې دي د فرخند اسد نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو
نن سهار د یوکران په مرکز کیف او سینو نور خارونو کې د ډزو او چاودنو آوازونه اوریدل شوې دي دا له هغه وروسته ده چې نن د فبرورۍ پر 16مه سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکران د پوځي عملیاتو اعلان وکوي ویل د دغه عملیاتو مقصد د ولس محفوظ ساتل دي ولسمشر پوتین ویل دغه ګام یې د یوکران له اړخه د ورپېخو خطرو په جواب کې پورته کړی پوتین زیاته کړه چې د یوکران قبضه کول د روس مقصد نه دي او د سکه سمرګ جوړي ذمہواری د یوکران پر ریجیم براسی د اروپای اتحادی مشران نن د فبرورۍ په 16مه په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشیزه کې له روس سره د چلند سرنګوالي په اړه په راتلونکو ګامونو بحث کوي د اروپای شورا مشر چارلز میشیل د دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21مه صدۍ کې هیڅ ځای نشته دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرین کې د هیواد په کچه د شوزینه بیړنۍ حالت هم نافذ دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبرورۍ په 16مه په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیدلی دی د وزیر اعظم دفتر په خپل ټوئیټر باندې تیر ماښام ورکړی چې د روس ته بهرنیو چارو مرستیال وزیر هغه ته هرکلی وویل نوموړی به په خپل سفر کې د روس ته ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني او تمه ده دواړه مشران په پاکستان کې د ګیس پر هغه منصوبه چې د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي د کار په پیل او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو هم خبرې وکړي تمداد اسلام آباد یو عدالت نن د فبرورۍ په 16مه د نور مقدم د مقدمې فیصله واوروي د فبرورۍ په 20مه عدالت د مقدمې د اوریدنې وروسته ویلي وو چې فیصله محفوظه کړي او د زیارت په ورځ به اعلانوي د پاکستان مشهور خبریال استاد او د بشري حقوقو مبارز ډاکټر مهدی حسن د فبرورۍ په 16مه په لاهور کې د ناروغۍ له امله وفات شوه د هغه عمر 50 کال وو د پاکستان کرکټ سپر لیگ د ومه اتلولۍ په لړ کې نن د فبرورۍ په 16مه د پیښور زلمی او اسلام آباد یونایټ ترمنس لوبدا
فرخنده سات درته د سات خبرونو لنډیز وړاندې ک او اوس ورزو د پاتې رپورټونو په لور د خبريالانو او رسنیو ملاتړ کونکو ادارې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال خپلواک رسنۍ د بندیزونو له خطر سره مخامخ دي د رسنیو د ملاتړ د ادارو په وینا اکثره ټلویزیونونه او رادیوګانې د مالی ستونزو له وجې خای ډیر وخت کار ته دوام ورنکړي شي دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د اگست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی دی په دې حق له نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې ورو
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې ک وضعیت په اوسنی ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالی ستونزو له کبله هیڅ خپلواک رسنۍ پاتې نشي د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي ک د رسنیو مالی ستونزو ته فوري پام ونشي پر راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعال پاتې نشي تیر اونۍ د آینه پنوم تلویزیون خپل خبرونه ودرولې او ویل چې د مالی ستونزو کبل کار ته دوام نشي ورکبلې د افغانستان د رسنیو خواندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبريالانو سره د بهرنیو مرستندوی مؤسسو د مرسته غوښتنه کوي دوی وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوې ده د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړي زیا بومیا د رسنیو اندیشنه تاییدوي وایي
ډیر بد وضعیت پر رسنیز دګر کې مخامخ
د بی پولی خبريالانو یا آر اس اف د ټولني او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولني د ویګډي سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15 مې راپېخوا په افغانستان کې 201 دیرش رسنې بند شوي او څه باندې 6400 خبريالانو دندې له لاسه ورکړي دي. تر ټولو ډیر ځان شزینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 شزینه خبريالانو کې څلور په رسنیو کې نور کار نه کوي.
درنا پلور
ټیوشن جوړ شو او دې کې چې کوم دې پرایمري سکولونو پاتہ ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول کې کوم دې هغه ډیر کم دي.
سیدا ته پانا چې موږ ویری کوم چې الله خیر را باندې ولنه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دې او نی کال نیم کې موږ کوم ایگزیسټنس سکولونو موږ هغه کې ګو
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په ژوب کې د حکومت سره د خبرو وروسته د کوټه ژوب ترمن سړک د ټرافیک لپاره خلاص کړل شوې ده. کوم چې تیر ورځ د هغې وروسته بند کړل شوې و چې ځایي خلکو په وینا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي یې په عملیاتو کې بیګنا څلور کسان وجلی وو. بیا ځایي خلکو ویلي وو چې دغه مسله د حکومت هم وسیړي نو په دغه لړ کې د بلوچستان وزیر اعلی د پیښې په اړه ریپورت غوښته دي. تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
و خبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان په ژوب کې د هغه مظاهرچان لخوا وروسته د هغه احتجاج ختم سو. کله چې تیر شپه ناوخته د ژوب ځایي شرانو او د ډیپټي کمشنر رمضان پلال په مشرتابه کې یو حکومتي پلاوی خبري وکړه او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به نه یوازې د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډي د هغه کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کوي او دوی به د خپلې دندې څخه لیرې کوي. څوک چې د فروری په 28مه نیټه د ژوب کلی شابزي ورغلی او الته د عملیات پر مهال څلور کسان وژلی وو. په دې ترڅ کې تیر شپه ناوخته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې یو قبایلی مشر سردار صابر خان وویل چې دوی د انتظامی چارواکو سره خبرې په کامیابی سره ترسره کړې دي.
مذاکرات مو وکړو، مذاکرات کامیاب شو، بس انتظامی راغله، ترتیب هم سره برابر کړی نو اوس هم درنه ختمه کړه. مذاکرات خو زموږ درې شرایط وو چې دا وو چې دا کوم خلکو کاروایی وکړه، دا کوم خلکو چې دا کار وکړي دا د پوری تور ماتل سي او د دې خلاف د فایر کارت او جوډیشل کمیشن موجود ته تحقیقات دوی زړه درې مطالبه وی او د درې سره مطالبه ومنل شوې. فایر کارت سو جوډیشل کمیشن جوړ سو اوس د عمل درامت فکر روټ کلاس وی وته مړي په سبا ایو له په جه جنازه اعلان کړی. د مذاکرات مول د ژوب انتظامیه ډي سي اي سي اس پي دګر د
بل خواته د بلوچستان د حکومت د کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو د ژوب د پیښ په اړه ریپورت طلب کړی دی او د سی ټی ډي لخوا د څلورو کسانو پر وژنه سخت خواشنی څرګنده کړې ده. د کورنۍ چارو سلاکار و مرستیال چیف سکرتر ته امر کړی دی چې هغه د پیښې هر اړخیز پلټنې وکړي او پوره ریپورت دی و حکومت ته وړاندې کړي. دغه ډول په پیښه کې د تورونو ذمہ دارو کسانو په ضد به دوی قانوني ګامونه پورته کړي. بل په لوته د بلوچستان علاوه زیر میر عبدالقدوس بزنجو هم پر دغه پیشه باندې خوشنۍ سرګنده کړي او تیر ماښام په دې اړه د ژوب د کمشنر سره پر ټلیفون تماس نیولی او معلومات اخیستی دي. نوموړي په 48 ساعته کې د پیشه د پلټنې ریپورت طلب کړی دی. دلته خبره ده د ونیور ده چې د فروری په 28مه نیټه د ژوب په کلی شابزي کې عملیات شوی و چې لامل یې څلور کسان وژل شوی و. پر پیشه باندې د سیمې خلکو سخت خوشنۍ سرګنده کړه او د فروری په 28مه نیټه د ژوبلوی سړک د موټران په مخ وتاړي او په نتیجه کې په زرګونو مسافران د مشکلاتو سره مخ شوي وو. ورسته د مشالی ډو سره په خبرو کې د ژوب ډیپټي کمشنر رمضان پلال ویلی وو چې په دې پیښه کې د سی ټی ډي لخوا وزل شوي کسان ترګر نه وو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 3 6 9
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی پرون په سوات منګوره کې یو وار بیا خلکو مظاهره کړې ده او ویلې دي چې دغلته د سوات ایکسپریس وی یا موټر وی کوم جوړیږي غد دوی په زریز مکو باندې ورزي او په سوات کې اسه هم زریز مکی د کار کلی لپاره کمی دي چې ورسره به دغه د زمکو قلت نور زیات شي بلکې د دوی د ژوند چې کوم روزګار پر روان دي زیاتره په زمیدار او کاروندر روان دي هغه په متاثر کیږي دوی ویلې چې په اس حال کې به دغه موټر وی جوړې دوته نه پریدي خواله دی وړاندې د صوبې وزیر اعلی محمود خان چې پخپله هم د سواد سره تعلق لري خلکو ته په بیا بیا ویل دي چې دا منصوبه د خلکو په ګټه ده او کوم خلکو ته چې پکې زمکه دا وی راضی یا تاوان رسیږي غیبه حکومت معاوضه ورکوي د دغه مظاهره ریپورت د سواد نظمنګ خبريال نه احمد خان را لګل چې د مظاهرینو په غوګونو پیلېږي
د منګوري په بازار کې دغه احتجاج کوونکي د سواد چارباغ قبل بریکوټ او خواوشا سیمه اوسیدونکو دي دوی د 13 دریو میاشتو راسه په دې احتجاج کوي چې حکومت د 85 ارب روپو په لګښت د چکدرینا تر پتی پور پورې کوم 80 کیلومتره د سواد ایکسپریس وی په نوم سړک جوړوي هغه کې د خلکو زمکه لاندې راځي
د سواد بازاریز مکو موټر وی د سواد بازاریز مکو سیکشن پور
د سواد د برابانډي پتی الله وای چې لس کورونو باندې ورته سری کرخي راخکړي چې دغه با د سړک جوړول لپاره رنګول شي
زما به بره باندې کې صرف د لس کورنو هغه پاخه کورنو پکې راغلي چې تاسو دا وینئ چې دا کورنو راغلي دا ځانان بس کوي موږ دا افسوس کوو چې زمونږ د موټر وی خلاف نه موټر وی دی جوړ شي خو د سین په غاړه اریګیشن ډپارټمنټ چې کوم نقشه جوړه کړی دا بالکل هغه یو خاص زریز مکه نه ټچ کړی نه دا چاکو ټچ کړی دا او 8 کیلومتر پای کې فاصله کم شوی دا 72 کیلومتر دی نو پاغي د عمل وشي او زمونږ د زریز مکه دلې کې لګیز مکه د سواق سواق ډیره تنگ اس مکه دا یا غرونه یا سندونه دي زمون په دې کې لیکل کوم څه باندې زمونږ د روزي او معیشت روان دي او په دې یواز دانو چې زموږ مکه ده زموږ په کار روان دي په دې دیاري مار ده په دې باغوان ده په دې کریډ ساس ده په دې باندې سوزکی ګډواله دي
د چارباغ سره تعلق لرونکو د واکمنی پارټي او سیاسي مشر احمد زیب وای چې په سواد کې زمکه لګې دي د خلکو د روزګار وسیله کاروند ده حکومت دې د موټر وی نقشه کې بدلون راولي
مونږ زمیدار خلک مونږ پیاز وکړو مونږ مطلب دا شوله وکړو مونږ په نورو سره سبزي وکړو او مطلب دا لري د کال گزاره مونږ پاګه کوو د دکاندارانو قرضې د خلک ورکی بیا دوباره بل کار د پاره بیا الته کې کارونده کوو نو چې زما کارونده ختم شو زما خو دخلې نوړې او شو کیده دا غي متبادل خو ماته سنوکری یا س بل سدي سي مراعات ملاو نشو نو خه خبره دا زم دا لک د سوچ خبره ده د اریګیشن چې کم مخکې مې پو په هغه عمل وشي نو د قوم پیدا به مو شو د حکومت پیدا به مو شي او دوه پیدا به شي
د کانجو اوسیدونکو وکیل احمد وای چې دوی اوس حکومت ته ارزي کوي چې دغه منسوبه کې د بدلون راولي کچره حکومت دوی غوښتنې اونم مللي نو دوی به د موټر وی جوړونکو کار ته پرې نه دي
زابوت دا ویم چې مونږ مړنه یو لاسوت کوي چې مونږ مړنه یو نه دا پورې به د موټر وی تاسو جوړنه کوي کمرات کپرس کا عمران خان د دې ابتتا کوي دا چې څومره خلک ته دا داخلك نه دي دا کلی نه یو دوه دوه کسان راغلي مونږ به زو په دغه ځای کې به سملو چې تر څو پورې
د سواد موټر وی جوړولو په اړه بیا بیا حکومتي چارواکو چې پکې د سیمې ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم د سواد ته صوبای وزیر امجد علي ویلي چې د خلکو اندېښنې به لری کوي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان هم په دا اړه سیدو شریف په دودیا حال کې د جنوري پورمۍ نیټه ځای مشرانو ته ویل چې د موټر وی موجوده نقشه د ولس په ګټه کې ده
دا چې دا ستاسو کړی دا بالکل دی روټ تر اوسه دا دخل کو کورونه بغیر اوسه هغه غشن دی نه دا چې کم تحفظات هغه مشران به د ډی سی سره راشي هغه مو سره خپل نومونه ولیکي دلته په دې حال کې وا کو ډیر وی نو دلته به کینې کینې ډی سی به ته کینې او ټیکنیکل ټیم به راشي کنسلټنټ به راشي پی کی ایچ ای والا به راشي هغه مو سره کینې هغه وو چې ست تحفظات ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې دا وو د تحفظات لري وو او دا موټروی خپل کامیاب.
حکومتي چارواکي وایي چې د سوات موټروی 80 کیلومتر سړک جوړولو کې 2000 کې نه لزمکه لاندې راځي چې ورته حکومت سکم 2.4 روپۍ وستي او دغه پیسې به د سمکو مالکانو ته ورکولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوي
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه په مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې یو بل ریپورت هم د سوات نه لرو. سوات سه دو شریف کې صحافیانو او د سوشل میډیا د لارې خبرونه خبرونکو ته روزنه ورکړل شو او ویته ویل شو چې په ټولنیزو رسنیو خبرونکو معلومات چې پکې تصویرونه، ویډیوګانې او لیکلي معلومات خبرېږي دا غې حقیقت جاج به څنګه اخلي. روزنه ورکونکو وای چې او زیاتره خلک د کتاب او اخبار لوستلو په ځای د موبایل نه معلومات ترلاسه کوي او د کې ډېر معلومات داسې وي چې د خاص مقصد لپاره خبرېږي. په کار ده چې دغه په پام کې ونیول شي. د مشال ریډیو خبريال انیاد احمد خان دې ریپورت کې تفصیل راکوي.
د اسلام آباد غیر دولتي ټولنې میډیا میټر پر ډیموکراسي نومې ادارې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی روزنه کې خودونکې ماز وای چې په نړۍ کې ډیجیټل میډیا خو وړاندې نه هم په تیزی سره روانه وه، خو کله چې د کورونا وایرس له وجې لاکډاون شروع شو نو دې وجې ډیجیټل میډیا چې پکې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو سایټونو شامل دي کتل خزيات شول.
ایوریبډي نیډیډ انفارمیشن، هم انفارمیشن کی ضرورت،
هر چاته د معلوماتو ضرورت پی په ډیر لوی کچا او هر چاته معلومات ملاویدل. خو دې جاج اغستل چې دا معلومات ټیک دي، دا معلومات زموږ لپاره، زموږ د کور او معاشره لپاره ګټور دي. څه طریقه چاته معلومه نه ده، اوس صرف یو خبريال دغه معلوماتو رښتیا یا دروغ زموږ نه ده. مونږ د یو شهري په هیڅ دغه معلومات داسې پریښودې نشو چې کله پوره مو سره د معلوماتو د رښتیا یا د دروغ جاج اغستو هنر نه وي، نو هغه پوره دغه معلومات څخه پیدا نشو اغسته.
تب تک هم اس کی امپلیکیشنز کو صحیح طرح جو ان کو سر ڈیل نہیں کر سکتے.
روزانہ کے شریک د سوات ضلع میں خبریال شہزاد نوید وائی چوز یا تر خبریالانو عوام خلقو پټولنځو رسنو هم پیجونه جوړ کړي چې پرې خبرونه او معلومات بغیر تصدیق پروي لوجه یو شمیر مسلې جوړیږي.
مونته مختلف ویډیو ګان راځي، خو موږ جست سکرول کوي او دغه نه انفارمیشن چې کوم تر راځي، نو موږ دا قبلو چې دا ریالټی ده، خو په حقیقت کې موسلی د ریالټی نه. کوم ګو سو ګورو، کوم پروفیشنل چې کوم دی، خو دا د دې لپاره ګټ کیپینګ کوي، یغي ګوري، یغي مانیټرینګ کوي چې دا شی صحیح ده کنه ده صحیح. نن چې زموږ د ټریننګ وشو، نو موږ دا یې زده کړل چې تب خبر بیلانس کې څنګه درې بته انویسټیګیشن څنګه کې کوم تصویر چرغلې ده، دا کله کلک شوی ده فیسبوک ته، کله خطرې خو موږ به داسې د حکومت په ستو مغوی نوم د ګلکو هغه ته داسې درخواست کوو چې هغه بخپل ستو باندې داسې ټریننګونه ارنج کړي د صحافیانو لپاره چې هغه کوم دا هغه اوس فیک نیوز او په دې باندې کار کوي چې موږ به 15 کال قید ورکو، موږ به 3 کال قید ورکو چې فیک خبر جاری کوو. نو قید او دینه سنې کې خو زم چې دا اول هغه دا اویرنس خور کې او داسې خلکو کې غي خورې کې کله هغه بس هغه سزاګانې ورکنو هغه بیا دا غوې د پاره ټیکې.
د مردان نه راغلي خبریاله سیدرا ایاس چې د ټرایبل نیوز نتورک نومي ادارې سره کار کوي وایي چې تربيت کې ورته دا معلوماتوم ترلاسه شول چې باس ټیک معلومات وي، خو دغه معلومات د غلط او نامناسب کار لپاره استعمالول کیږي.
مس انفارمیشن چې کوم دینو دا هغه خبر دی کله چې مثال تاسو ته درکم کورونا رااله، خلکو د ځان ځان نه ټوټکی چې کوم دینو خورولې، انسان ته دا نه و پته چې دا رښتیا دي کنه دي، خو هغه په خنیت باندې خورول چې مې بي د چا ور سره خو اوشي دله وږي. مونږه خبره د ډیس انفارمیشن کو نو هغه مونږه یو د یو کس باره کې یو داسې خبر خورو چې دغه ساک خراب شي، مونږه یو کس بيزت کولو لپاره په پبلک کې دغه امیج خرابولو لپاره داسې خبر خورو.
دوه ورځنی روزنه کې د ډیجیټل انفارمیشن پوهانو د هم خبريانو ته وخودل چې د حکومت لخوا جاري کړی شوی اپیشر معلومات، د پیښو په اړه جاري کړی شوی تصدیق شوی عکسونه، ویډیوګانې به سرنګه ترلاسه کیږي. پرسنو جوړ کړی شوی په بل نوم آی ډی او یا د چانه پټ کړی شوی خبر، عکس او ویډیو به سرنګه تصدیق کوي او دغه مخنیوي لپاره به دغه پیجونو چلونکو ته سرنګه رپورت کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈول شتا
نه اتنشتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه ته وګیا د شمالي وزیرستان د ټول پټرولو پمپونو مالکانو احتجاج کړی دی. خپل پمپونه تړلی دي. دوه ورځې وشوې. دوی وایي چې حکومت د 2023 کال پورې دغه سیمه ټیکس فری زون اعلان کړی و، خو د وادو پوره کولو په ځای دوی نوي ټیکسونه ولګول. بجلی دوی وایي چې نشته دی، چې کومې پورې دوی میټر ورته نه لګېدلی نو بجلی هم نه ورکول کېږي. بلخوا د پوځي عملیاتو له وجې د ړنګو شو پمپونو معاوضې هم لا پاتې دي. عمر وزیر په نور تفصیل راکوي.
شمالی وزیرستان پیٹرول پمپونو مالکانو د احتجاج په توګه د سیمه ټول پیٹرول پمپونه بند کړي او د دوه ورځو نه په احتجاج دي. دوی وایي چې حکومت انتظامیه ورنه بجلی بند کړي، ورته د بجلی میټر لګوي چې لا هم هلته بل چاته نه دی لګېدلی. احتجاج کوونکي وایي چې میټر دې ولګوي، خو د غلطه خو په سلور ویشتو ساتونو کې دوه غنټې بجلی نه وي. نو که د غلطه د نظام نوې قانون لاګو کوي، بیا د سلور ویشت ساته بجلی هم بحاله کړي. بل چې عملیاتو کې پمپونه ړنګ شوي، ډیرای د ماویزو پاتې دي، خپل توانونه دې هم ورکړي. د شمالي وزیرستان پیټرول پمپونو اتحادیه مشر ملک رقیب ګل مشال ریډیو ته وویل چې مجبور شول چې احتجاجن پمپونه وتړي. دا غوښتنو منلو پورې به په احتجاج وي.
پمپرا په میرلی سره کار ته تلوي پنځه په میرم سره کار کړی ته میستر بجلی لا غوړې نه وي. میز یا د سره یوسف کې توپ ته نقشې نه نظر سره نقشې نه ټول د تبر پمپرا دي رزما گاډیو شام قیصور کوبل خیر میرلی میرم شاه غلام خان دا ټول باندې.
د پېټرول پمپونو اتحادیه بلغړې سردور جان وای چې بجلی تارونه ترانسفارمرې خپل لګولې، خو بجلی وینا په سولر شمسی باندې کار باسي. 2023 پورې حکومت د ټیکس فری زون اعلان هم کړي، نو ور سره شوې وعده پوره کولو په ځای په نوی ټیکسونه لګاوی.
مټر ټرانسفارمر چې قیمت تورینا او د وابډې مزدیرا مش خپل پر کړی دو، یغه باوجود چې قیمت دایرو چک شمیر نه بجلی کاټ خړلا او میټر لګاول مطالبه کو. میټر دای مشتا بغیر به بجلی نه روري چې بجلی منشتا ګنټا دوه ګنټې بجلی په 24 ګنټې شدو به امیر میټر په څو یو لګاوی څه شي تا یو لګای په ناجایز طریقو امیر نه بلی نه داشای وخیری.
د شمالي وزیرستان عثمان زای جرګې یو مشر مولانا مزبه الله شال ریډیو ته وویل چې د مشرانو جرګه له حکومت او احتجاج کوونکو سره لګیا ده. حکومت ته د دوی غوښتنې رسولې د ستونزې د حل لاره جوړوي.
میژولی دی دا مې ریکوست ورته وکړو چې توسي د احتجاج میژد پورې لشکي ورسته کی، ځکه چې جی او سی صاحب دا وی کور کمانډر دغه خبره کو چې توسي اول میشت جرګیر لږی چې مسلې درته حل کی. میژ ریکوست دی 15 ورځې مو کار وکړه بقاعده په غو ورځ باندې لوړی، خو په دې باندې میژ و افسوسا کی چې دامره ورځې 13 شوه او په باندې غور نه وشو. خو بیا اخیری دی مجبور شول چې حکام بالا په دې باندې غور ونه کړو. ایسا بیا رونی میرز د ڈی سی صاحب سره وای جی او سی سره دغه خبره کی و شپیا میش خبره شوې د امید دا چې د مسله بنن حل شي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای چې په منس کې جرګه لګل شوه، احتجاج کوونکو سره لګیا دي. اوس چې خیبر پښتونخوا سره زم شوه نو قانوني تقاضه به پوره کولی شي، خو د قانون سره سم داسې لاره باسي چې هم دولت او هم د دولت په ګټه وي. احتجاج کوونکي وایي چې وزیرستان ټول پمپونه به تر هغې بند وي تر څو یې چې غوښتنې منل شوې نه وي. حکومت نه د ړنګو پمپونو معاوضې هم غواړي. سمو دا وړاندې حکومت شمالي وزیرستان کې 45 پیټرول پمپونو مالکانو ته عملیاتو کې زیان رسېدو معاوضې ورکړې وې، خو دوی وایي چې ډېری پمپونو معاوضې لا هم پاتې دي. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پ دوو دا شورو پورس پ یوانیما او د خالی پورس پ سلو رو بجو اور دیشے.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د دې غړی اخیری ریپورت دا افغانستان په کونړ ولایت کې په لرګیو د ګلکاری او خط لیکنې هنر مخ په زیاتې دوده. د دې ولایت د فرنیچر په دکان کې دغه کارکونکو وای اوس اکثره په لرګو دغه هنر په ماشینونو جوړیږي، خو کوم چې بادوی په لاس کولن وغه ډیر زیات قیمت ورزښت لري. بلخوا د دې هنر مینوال هم په لرګیو د لاسی کار توکي ډیر خوښوي. تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې حکاکی یو لرغونی صنعت دی چې اوس هم په هیواد دننه او بهر هم مینوال لري. دا صنعت له لرګیو څخه جوړ په فرنیچر، دروازو او په کړکیو د ګلونو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي، خو په زړه پورې د میوه‌دانۍ، د میز په سر لوحې، د کاغذي دسمال قطۍ، د هندارو چوکاټونه، کوټبندونه، لرګین ګیلاسونه او دې ته ورته نور زینتی توکي دي. په کونړ ولایت کې د دې صنعت یو تن کاریګر شفی ولا وایي د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره په لرګي کې د ګلونو او میناتورې او چاپ اسانه شوي، خو هغه چې په لاس جوړیږي ارزښت یې لوړ او مینوالي زیات دي.
په دې کې ډبل بیډ، چوکۍ، سوپې، میزونه، الماری، هر څه مختلف شیان ګل کولی شي. دا اثر د تمو سره موجود دي چې پرتی دغه دي. دغه سابقانه ګل دي چې ډېر پخوانی منتر پاتې دغه دي. هنر د افغانستان په دې کې دروازې دي، مین گیټ دي، سوپې دي، چوکۍ، هر څه چې دا سره مختلف خینې دي موږ په جوړو ګل کوو.
د نوموړي په وینا په لرګي کې د پخوانی زمانې په سیر د ګلونو چاپ او په هماغه شکل یې جوړول په ونیو او آن تر میاشتې وخت نیسي، ځکه چې کار یې پیچلی دی. کونړي حکاکان له حکومت غوښتنه کوي چې د دې صنعت د ودې لپاره کار او پام ورته وکړي. غرنۍ چې په همدې برخه کې سوداګري کوي وایي د دې صنعت مینوال ورځ تر بلې زیاتیږي، او په خبره یې ځینې بهر ملګرو او خپلوانو ته د ډالۍ په توګه لیږي.
دا د لاسو کار دی او دلته چې ډېر خلک یې خوښوي. لرګی چې دی پکې کم مصرفېږي، خو ډیزاین زیات ورکوي، ښکلا ورکوي یو ځای دپاره. او دا د افغانستان خپل لرګی دی، د کونړ او دوی کې چې دی بس خپل وطن خپل تولید. د دې یوې دانې قیمت چې دی 2500 افغانۍ کې.
د حکاکۍ د زینتي توکو مینوال وایي پخوا یې په لرګیو کې د حکاکۍ انځورونه لیدلي وو، نو لیوالتیا پیدا شوی چې دوی هم وپیری. د دې زینتی توکو یو تن مینوال نیز محمد خاکسار وایي
زما د کونړ لرګي زیات خوخیږي، او بیا چې پرې داسې د لاس کار شوی وي. زه دلته مې ودانی او د هندارې چوکاټ خلم، غواړم خپل حجره کې د سنگار لپاره کېدم.
یو تن کونړ میشته فرهنگپال صداقت غورزنګ وایي چې ځینې حکاکي شوي سنگار توکي یو شمیر دوستانو ته له هېواد بهر هم د سوغات په توګه لیږي.
کونړ خپل لرګي دي، د نختر څخه جوړیږي، خواري پرې ډیره کیږي، نو ځکه مینوال هم ډیر دي. اته تر دې چې ما خپل ملګرو ته امریکا ته لیږلي دي، کاناډا ته مې لیږلي دي، اروپایي هیوادونو ته مې لیږلي دي. دغه سه د نورو ولایتونو خلک چې راشي کونړ ته، زموږ خپلوان وي، ملګري دوستان وي، د کونړ په لوی لار باندې چې کوم دکانونه دي، کوم هټۍ دي، دلته پراته دي، نو خلک ډیر په مینه اخلي.
د حکاکۍ استادان وایي چې که د کونړ چارواکي له لرګیو جوړ توکو ته بازار موندنه وکړي، د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې به مهم رول ولري.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اپین سو یا پورډر شو یا ستن کا خبر لاړه
اول د خوند پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.